The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grana Origin Po Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio De Nan The Gwal Ruz Kal Wazir Awal Lassam The October De Miashti Dirishta Manitara Da Waq Pa Pakistan Ki Da Maqam Shpak Pa Pakistan Ki Pinni Mi Baji Di Au Delta Po Washington DC Ki Da Sahar Naha Baji Di د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل کې ویلي نوی امریکایي تګلاره افغانستان کې ثبات او د ترهګرو پټې اډې ختمول غواړي.
د افغانستان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې به افغانستان ته د پاکستان سامانونه وړونکي ټرکونه نه داخليږي. دغه حکم ته د پاکستان حکومت یا سوداګرو په سمدستي ډول کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی.
او د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټي د یوې قانوني مسودې له لارې د جنکو د واده لپاره 18 کال عمر د ټاکلو منظوري ورکړې ده.
16 سے جب 18 کر دیا ہے تو 18 سال سے نیچے کی ہر بچی کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ اس کی شادی نہ ہو, اور اگر ہو تو فوراً کمپلین ہو سکے اور سزا مل سکے سب سے.
قزمن اوریدن کو تاسو ریڈیو ریڈیو سرٹکی واوریدل وست خبرون تفصیل دی وڑی شاندمی رستا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یوه ناڅاپي سفر نن د دوشنبه یا ګل په ورځ کابل ته تللی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دی. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ټیلرسن له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د سولې د ترهګرۍ ضد جګړې او د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې کړې دي. سرچینه دا هم وایي چې په دې کتنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ هم بحث شوی دی او ترڅنګ یې اقتصادي مسایل هم یاد شوي دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پر نور حال درکوي.
په صدارتي ماڼۍ کې یوې سرچینې وایس اف امریکا ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه پر ورځ له غرمې مخکې د افغانستان له صدر اشرف غنی سره لیدکاته وکړل. سرچینې ویلي چې ښاغلی ټیلرسن له صدر غنی سره د سولې د خبرو د ترهګرۍ په ضد مبارزې او د واشنگټن او کابل په دوه اړخیزه مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ټیلرسن همداراز له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم لیدلی دي او د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي او اقتصادي مسایلو باندې هم خبري سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل ته تر سفر مخکې په واشنگټن کې یوې غونډه کې ویلي و چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې طالبانو د سولې خبري نه وي پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په سعودي عربستان کې وو او په پام کې ده چې له افغانستان څخه به پاکستان ته ولاړ شي.
د افغانستان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې به افغانستان ته د پاکستان سامانونه وړونکي ټرکونه نه داخليږي. دغه حکم ته د پاکستان حکومت یا سوداګرو په سمدستي ډول کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د ترانسپورټ د وزارت ویان حکمت الله قوانچ ویلي دي د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د تړون وخت سرته رسیدلی او پاکستان دی افغان ټرکونو ته خپل ملک ته د داخلېدو اجازه ورکړي. دغه شان به بیا افغانستان وکړي چې په خپل پوله به پاکستان ټرکونه پرېږدي او افغان ټرکونه به سامانونه تر د هراتان او شیرخان بندر پورې وړي شي. پاکستان ټرکونه دا وخت نه یوازې افغانستان ته ځي بلکې د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ځي. د افغانستان د ترانسپورټ ځینې کمپنیانو ویلي حکومت دی په سمدستي ډول دغه حکم عملي کړي.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټي د یوې قانوني مسودې د لارې د جنکو د واده لپاره 18 کال عمر د ټاکلو منظوري ورکړې ده. د دوشنبه یا ګل پورس د سینیټ د داخله چارو قائمه کمیټي د پیپلز ګوند غړي سینیټر سهر کامران لخوا وړاندې کړی شوی د کم عمرې د ودونو مخنیوي په اړه قانون کې د بدلون د بل منظوري ورکړې ده چې له مخې د جنکو د ودونو لپاره د عمر حد د 14 کالو څخه اتل لسو کالو ته پورته شوې ده. د نوراندې سن یالت کې د کم عمرې د ودونو پر ضد قانون جوړ کړی شوی و چې لمخې د جنکو د اتل لس کال نه وړاندې واده باندې بندیز لګول شوی و او دغه جرم کې ککړ مجرمان لپاره تر 3 لک روپۍ جریمه او تر 2 کال قید سزا هم ټاکل شوی و. کچیر د پاکستان قومي اسمبلی د سینیټ د قائمه کمیټي دغه قانوني مسوده منظور کړي نو بیا به دغه قانون په پلازمین اسلام آباد کې هم پلی شي.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د یو کور د دیوال راغورځېدو پیښه کې لږ تر لږه اووه تنان مړه شوي دي او شپږ نور جوبل شوي دي. په مړه شوو کسانو کې څلور ښځې او درې سړي شامل دي. په جوبل کې یو پیښور او نور د ښار روغنتون ته وړل شوي دي. دغه پیښه نن د ګول په سهار رامنځته شوې ده او د یو کور دیوال په دوه نورو کچه کورونو راغورځېدلی دی او خلک ترې لاندې راغلي دي.
د پاکستان پولیسو د پنجاب په قصور ښار کې د یو جماعت مولا مذهب ته د سپکاوي په تور نیولی دی. ځایي خلکو ویلي دي چې د مولا د قرآن شریف پاڼې سوځولې دي. خبر زیاتوي چې د جماعت مولا حافظ هارون رشید نومیږي او پولیس وروسته له هغې ونیوه کله چې د ځایي خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي باندې تورن شو. یاد مولا په ځان باندې د مذهب د سپکاوي تورونه رد کړي دي. بشپړ حال د اورنګزیب په راپور کې اوري.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه قصور خار سره نږدې کلاس نومي ځای کې پولیسو د کلی خلکو په شکایت حافظ هارون رشید چې ځای جماعت کې مولا دی نیولې دی او د کلی خلکو حافظ هارون رشید باندې د توهین مذهب تور لګولې دی او ویلې دي د تن د قران پاڼې سوځولې دي. حافظ هارون رشید د تور منلو نه انکار کړی دی او ویلې دي چې دوی قران پاڼې نه دي سوځولې، البته زړه پاڼې وو چې ورته اور لګولې وو او د جماعت نه بهر غورځولې وو. د حافظ هارون وینا ده یو مسلمان په هیڅ د مذهب سپکاوی سوچ هم نشي کولی. شری حکومت ادارو رپورټونه وایي اکثر له خلک د قانون غلط استعمال ذاتی تخمنو یا ذاتی ګټو لپاره کوي. د بشري حقوقو خپلواک ادارې ایچ آر سی پی زهره یوسف هم دا خبره کوي چې د قانون تر مخه تر اوسه د مرګ سزا عملی شوې خو نه ده، خو ډیر خلک بغیر څه قانوني کاروای د تندره خلکو لخوا وژل شوي دي.
ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اس قانون کے
بشری حقوق اداروں و مطبوعاتی رپورٹوں ترمخا دا توهین مذهب قانون زیاتره مسلمانانو پر ضد استعمال شوی دی او په پاکستان کې 1600 زیات د مذهب سپکاوی مقدمه د خلکو پر ضد درج شوی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوی ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی دی د مولانا سمیع الحق سره د اکوړې په مدرسه کې په مهمو مسلو خبرې اترې کړې دي. زاخلوال په ټویټر د دغه لیدنې په اړه اړوند نور جزئیات نه دی ویلي، خو د نوموړي سر په لیدنو کې د سفارت مرستیال زردش شمس هم موجود وو. مولانا سمیع الحق په یو خبر پاڼه کې ویلي دي افغان سفیر ورسره افغانستان کې روانو حالاتو باندې خبرې کړې دي. مولانا ویلي افغانستان کې امن وخت تقاضا ده او هلته امن د پاکستان لپاره هم په ګټه کې دی. دغه ملاقات په داسې مهال کې شوی چې تیره اونۍ په افغانستان کې د تراګر یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند مشر وایي د پښتنو د وطن یعنی پښتونخوا، فاټا، اټک، میاوالی او سویلي پښتونخوا په طبي زیرمو یا وسایلو کې لومړی حق باید پښتنو ته ورکړل شي. د پښتون ملت پاله ګوند مشر محمود خان اچکزي په دې خبره ټینګار کړی چې پاکستان دې د قبایلي سیمې فاټا د ولس سره د برابرۍ په اساس خبره وکړي او دوی ته به د قبایلو د خوښۍ پر ضد یوه پرېکړه هم قبوله نه وي. نوموړی وایي د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو لپاره د سیمې د خلکو نه پښتنه وشي او د دې کار لپاره باید ریفرنډم ترسره.
جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د اتوار په ورځ ترسره شوې انتخاباتو کې واضح کامیابی ترلاسه کړې ده. د ووټونو ګټلو وروسته ښاغلی آبی د ګول په ورځ ویلي دي هغه هیله لري چې شمالي کوریا اټمي او میزایل پروګرام ستونزه به د سفارتي اړیکو د لار حل کړي. شینزو آبی تیره میاشت د پارلمان تحلیل کړو او د وخت نه مخکې په هیواد کې انتخابات را جوړ کړل چې مقصد یې د شمالي کوریا اټمي ګواښ په وړاندې د سخت دریځ لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کول وو.
سوریایي فعالین وایي داعش لږ تر لږه 128 کسان مخکې له دې چې د قریتین د ښار واک حکومتي ځواکونو ته پرېږدي وژلی دي. حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشو د قریتین ښار چې په حمص ولایت کې پروت دی د شنبې په ورځ بیرته ونیوه. دغه ښار د تیرو درې اونیو راهیسې د داعش په ولکه کې و.
د نایجیریا شمالي ختیځ اړخته میدوګری ښار کې د اتوار په ورځ ځانمرګي برید کې 10 کسان مړه شوي دي. هم دغې نه وړاندې یو بل برید کې 15 نور کسان هم مړه شوي وو. د ځایي چارواکو تر مخه دغه بریدونو کې یو شمېر زخمیان هم دي. تر اوسه دغه بریدونو ذمواري چا نه ده قبوله کړې. حکومتي چارواکي وایي کېدی شي دغې په شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس وي. تیر اته کالو کې بوکو حرام د نایجیریا حکومت پر ضد عملیات کوي او تر اوسه د 40,000 نه زیات کسان وژلي دي.
وتلی یمنی ژورنالیستا افرا نصر وای ل دوه زله رات کیدو څخه ورسته ی د امریکا ویزه تر لاسه کړه او اوس به وکولای شي د ژورنالیستانو د ژغورنې د کمیټې لخوا پر راتلونکو میاشتو کې خپل جایزه یا ایوارډ تر لاسه کړي. مرمن نصر په ټویټر باندې لیکلی دی ویزه می تر لاسه کړه. د زیاته کړه د سفارت یو افسر راته وویل دا ځل مو ویزه ځکه وشوه چې موږ د هغه ایوارډ یا جایزې پر ارزښت پوه شو چې تا ته درکول کیږي. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټې یا سی پی جی تیره میاشت اعلان کړی و چې د 2018 کال د رسنیو د آزادۍ نړیوال ایوارډ یا انټرنیشنل پریس فریډم ایوارډ به میرمن نصر ته ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دیوی خبری خبرونه اوري. د خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په کابل کې ویلي دي چې نوې امریکایي تګلاره افغانستان کې ثبات او د ترهګرو پټې اډې ختمول غواړي. په همدې اړه لا نور جزئیات به زمونږ له همکار ارباب محمود علي څخه واورئ.
امریکا غواړي پاکستان په کور دننه د وسلوالو ترهګرو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی خوندي ځالې د منځه یوسي. افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه پشاشي او د سولې لپاره وسلوال د خبرو اترو میز ته راولي. پاکستان وایي د وسلوالو سره د اړیکو او په دوی د اغیز لرلو په اړه د کابل او واشنگتن لخوا په اسلام آباد دا تورونه بې ځایه دي. مطبوعات د امریکني چارواکو له خولې لیکي که اسلام آباد داسې کولو ته نه تیاریږي نو بیا د پاکستان په پوځي او استخباراتي چارواکو د سفري بندیزونو سفارتي سیاسي پوځي او مالی مرستو کې کمی او د ډرون حملو سیوا کولو غونډې ګامونه د اسلام آباد په خلاف واشنگتن پورته کولی شي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر جانگیر اشرف قاضي وایي د امریکا سره تعلقات د پاکستان لپاره ډیر مهم دي.
ہمارے جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے ہونے چاہیے کیونکہ امریکہ کی
دا تعلقات خکیدل پکار دی. امریکہ پنڑے کی یو غٹ سیاسی پوزی اور اقتصادی قوت دے او اسلام آباد دینا گٹ ترلاسہ کولی شی. چین ہم پنڑے کے رام مخت کیگی کو امریکہ بیا ہم یو غٹ طاقت دے. ہم تک سے ڈاکٹر نذیر چی قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر دے او د سیاسی چارو پوہ دے کار پوہ دے ہاگا وائی چے سرنگا پاکستان د امریکے سره د کینیڈائی وگڑی پر اخلاصولو کی مرست کڑے وا او امریکا د صدر ڈونلڈ ٹرمپ کم چے پا ٹویٹ پانی پیغام را مخت شو نو د ہاگے نداخ کار کیگی چے پاکستان او امریکا پخپلو کی ہمکاری وکڑی او پا گڑ عملیات وکڑی گامون پور تکڑی نو بیا د دواړو ترمنزا تو تریخوالی یا د فشار تعلق سمیدلی شي. د دې د امریکا خارجه سیکرټر چې اسلام آباد ته رسید کې د دې نه وړاندې دوی په ناڅاپي سفر کابل ته ورغلي وو. کم چې په مطبوعاتو کې معلومات را مخته شوې د امریکا سفارت لخوا کم بیان جاری کړی شوی دی نو د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړی دی او د امریکا او د افغانستان کم تعلقات همکاري ده په د هغې ژمنه او د خپله یو وار بیا پخلی کړی دی چې امریکا به د افغانستان سره د اوږد مودې پورې د سولې ثبات په راوستلو کې کلک ملګری وي او دا چې د ترهګرو خوندي ځالې به ختموي او امریکا به په افغانستان کې افغانستان سره مرستې کوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دې ته باور ورکړی دی چې حکومت اصلاحات راوستل غواړي او په ملک کې دننه او د افغانستان د وګړو لپاره امنیت یقیني کول غواړي. د دې وړاندې د امریکا خارجه وزیر منځنی ختیځ ته ورغلی و چېرته یې چې د ډومبي ځل باندې د لسیزو راهیسې د عراق او د سعودي عرب ترمنځ کم تعلقات وو هغې کې پرمختګ شوی دی او غوښتل یې چې سعودي عرب د عراق سره مرستې وکړي. د دوی ډومبي غونډه شوې وه چې د ترهګرۍ په خلاف رامنځته شوې وه چې په هغې کې د عراق وزیر اعظم العبادی برخه اخیستې وه. دغسې د سعودي عرب پاچا په دغه غونډه کې ناست وو او د دوی په حق له دوی ترمنځ همکاري شوې وه. ریکس ټیلرسن په دغه مهال ویلي وو چې ایران د داعش په خلاف په عراق کې ګامونه پورته کړي وو او داعش په شا شوی دی ځکه ایران لخوا چې کوم ملیشیا ځواکونه موجود دي یا مرستې موجود دي نو په کار ده چې ایران د دغه بغداد یا د عراق لر او بر نه وځي او د عراق ګاونډیانو ته موقع ورکړي شي چې دغه ځای کې امنیت پر ځای کې او عراق کې پرمختیا مخې ته راشي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
لکه څنګه چې وړاندې پر راپور کوم اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه راز د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویلي دي چې نوې امریکایي تګلاره به افغانستان کې ثبات او د ترهګرو پټې اډې ختمول غواړي. اوس برې شو د همدې موضوع د لاس اړول لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه صاحب په سټوډیو کې دی. ستړي مشي
په خیر
پیر صاحب. امریکا د پاکستان نه اوس غواړي ځکه چې د ریکس ټیلرسن بل ادمه به په پاکستان کې وي، نو دوی به د پاکستان نه کومې ځانګړې غوښتنې ولري او پاکستان څه ورکولی شي په موجوده حالاتو کې؟
نو بالکل څنګه تاسو په دغه رپورټ شو ول چې ټیلرسن په افغانستان شه دا خبره کړې ده چې دوی په افغانستان شه سبات غواړي او ورسره ورسره دوی چې کوم ځاله دي دا ختمول غواړي. نو دا ځاله ما په خیال د پاکستان ته اشاره ده او افغانستان ته دا ویل دي چې موږ په پاکستان هغه فشار هغه طریقې استعمالو چې دوی دا ځاله بند کړي. نو چې یو بل طرف ته پاکستان ته دا روان ده، نو پاکستان سره چې کوم حالات وینو په هغه شه موږ ولیدل چې مایک پینس ټلیفون وکړه خاقان عباسی ته چې کوم کنډایي او امریکنۍ شجاوا کنډایي سړی هغوی چې را خلاص کړل. دغه نه بعد اوس دا رپورټونه وایي چې دا ډرون اټیک سوای د خالد عمر پکښې مړ ده. هغه مانه د ښا چې رښتیا دي، خو دوی داسې هغه کوي چې دا امریکې طرف نه یو شګړه وه چې پاکستان یو دښمنۍ په افغانستان په خاورې مړ کړی. ورسره ورسره موږ ولیدل چې کوم صدر ترامپ تعریف کړی او خپل پریس کانفرنس پاکستان د تعاون په دغه کنډایي او په امریکنۍ ښځې په خلاصولو شي. خو دا یو ټلیفونونه وسول او یو وفد لای و په داس په وفد په ټایم شي دا کوم جوړه ودی را خلاص سوا. نو دا څه په ظاهر له داسې چې تعلق شي یو نرمواله را روان ده، خو چې کوم بنیادي مسلې دي دوی په تعلق شي هغه اوس هم دي او هغه دا دی چې پاکستان ته دوی دا وایي چې تر هر ګرې چې کومې اډې دي، کومې ځالې دي، کوم سړی دي، کوم مشران دي، هغوی د خپل خاورې نه وباسي او په افغانستان چې کوم تشدد دا دغه په کمې شه دی امریکې سره مرسته وکړي. ورسره ورسره دوی دا هم ورته وایي چې کوم بنیادی بله مسله ده دوی په تعلق شي هغه به لکه هند دوی کردار زیاتی لګیا ده او پاکستان په دغ باندې نیوکی کوي لګیا دي او دا وای. او ورسره په دغ میاس سر شه جنرال ډنفرد د دا ویل په سنت کمیټه شه چې پاکستان د ترهګرو سره اوس رابطه دي. او مایک پمپیو چې کوم سیاسي مشر ده دا بل ورځ دا خبره وکړه د وې چې کوم دا جوړه وه د کنډایي او امریکنۍ دوی په افغانستان شه نه په پاکستان شه 15 کاله. نو دواړو طرف نه چې موږ ګورو یو طرف ته فشار هم ده، یو طرف ته دوی کوشش کوي چې تعلق ښه شوي، خو چې کومې بنیادي مسلې دي هغه موږ وینو چې په افغانستان شه 13 هفته 3 حملې وسوې او ټیلرسن دا خبر افغانستان شه کړې ده چې ځاله به ختمو. نو ما په خیال ټیلرسن به دا ورته وایي چې ځاله دې ختم شي او ورسره ورسره چې کوم کسان دي کوم ګروپونه دي په پاکستان شه هغه دی ونیول شي او پاکستان د خپل کردار ادا کړي طالبان راوستلو ته خبرو ته. نو دا او پاکستان نو به دوی دا خبرې کوي. ورسره ورسره به دوی پاکستان ته دا هغه ورکوي چې کوم هند رول په حواله سره هغه چې کوم پاکستان کنسرنز دي هغه ته به جواب وایي. ورسره ورسره چې کوم نور داسې پاکستان وایي چې کوم افغانستان خاوره د په خلاف استعمال شي. مقصد دا ده چې دواړه خبرې دي بالکل جدا او مانه د خیال چې ډېر ضرب دوی سره راضي سي.
پیر صاحب تاسو د فشارونو موضوع ته اشاره وکوله، دا سمه ده چې ټول نړیوال رسنۍ په دې باور دي چې په افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي له لارې دوه وروسته په پاکستان باندې فشارونه زیات شوي دي، اما دا لومړی ځل نه ده په پاکستان باندې په تیرو وختو کې هم څو ځله دغه ډول فشارونه راغلي دي، مثلا د القاعده د مشر یا ماستر مایند د وژلو پر وخت او داسې په نور مختلفو وختونو کې. نو آیا پخوانیو فشارونو کومه نتیجه ورکړې وه چې دا اوسني فشارونه به نتیجه ورکړي که څنګه؟
نو فلال خو جګو کوم فشارونه دي هغه څه نه څه نتیجه خو موږ ولیده، فشار په واچولای دا کوم جوړه وا کناډایي امریکنای د 15 کال نه ورکو را پیدا کړل، مطلب دا ده چې پاکستان غواړي کولای شي او امریکا فشار په واچوي نو دوی کوي. نو اوس یو هغه به یو حد وي او موږ ګورو چې آیا فرض کا پاکستان مخشه لکه پاکستان لا ډیر شونه نه دی کړی چې کوم ورنه غواړي او امریکا هم اوس دا غنی چې دی لا نه کوي، څنګه دوی خبره کړی د تلرسن په افغانستان شي چې موږ به دا زال ختمو. نو زال ختمو لپاره به دوی په پاکستان نور فشار اچي او دا موږ ګورو چې امریکا کوم حد پورې تلای شي د فشار اچولو شي پاکستان، ولې چې پاکستان هم اوس دوی ته مهم ده، پاکستان اوس هم افغانستان شي کردار ډیر غټ تا او پاکستان اوس یو اسلامی ملک تا د سره جوهری اصله ده، نو امریکا داسې زر ځان نه نسیا کولای. نو امریکا به اوس دا چیلنج دا وي چې څرنګ فشار هم پی واچوي او په داسې طریقې سره چې حالات خراب هم نسی او پاکستان دخته راضی کی چې د
امریکا مننه.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی دی د مولانا سمیع الحق سره د کوړی په مدرسه کې په مهمو مسلو خبرې اترې کړې دي. دغه ملاقات په داسې محل کې شوې ده چې تیر اونۍ په افغانستان کې د ترهګر یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. په دغه اړه څېړنکاران سوي دا بادر ریاض حسین په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په نوخار ضلعه کې د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق سره لیدنه کاته کړی دي او سیړونکو دا غنی چې دغه ملاقات په افغانستان کې د مفاهمتي عمل برخه ده او وایي چې مولانا سمیع الحق په دغه د سولې عمل کې خپل کردار ونه لوبولی شي. د حقانیه مدرسې اکوړي نوخار نخ پور شوی په پریس ریلیز کې ویلي شوی دي دواړو مشرانو په افغانستان کې په روانو حالات باندې خبرې کړې دي او مولانا سمیع الحق وایي په افغانستان کې امن د وخت ضرورت دی او دغه امن د پاکستان هم په ګټه دی. د دین وړاندې د رواني میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان سفیر د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال قمر باجوا او د پاکستان د ملي امنیت مشر ناصر جنجوا سره هم ملاقات کړو. په خیبر پښتونخوا کې مقامی سیړنکار عقیل یوسف زید دغه ملاقات د افغانستان دننه د مفاهمتي عمل برخه ګڼي. دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تیر اونۍ په افغانستان کې په وسلوال بریدونو کې اضافه شوې ده. په افغانستان پکتیا کې د پولیس په یو تربیتي مرکز باندې د برید په نتیجه کې د سلویختو نه زیات تنه مړه او 250 جوبل شوي وو. او هم د دې نوړان دی په کندهار کې په افغان ملي امنیتي پوسټ په مرکز باندې د برید په نتیجه کې د سلویخت سرتیری وجلی شوي وو. د جمعیت علماي اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه په اکوړي نوخار ضلعه کې موجودګي لري او ویلي کیږي چې د طالبانو په خوانی وجلی شوی مشر مولا اختر منصور په ګډون ګڼ شمیر په سلګونو افغان طالبانو د دې مدرسې نه زده کړه کړې ده او مولانا سمیع الحق وړاندې ویلي وو چې طالبان د هغوی بچی دي. خو عقیل یوسف زی وایي چې مولانا سمیع الحق به ونه کړی شي چې په افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار ولوبوي.
پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په خطرونو لپاره خو بنیادي خبره چې ده هغه د پاکستان قوم پرست لیډران چې هغه داخل وخت سره د تعلقاتو د سره ورته سره خپل ځان تعلقات دي او چې کله کله ورته دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره خبره نه کوو موږ د پاکستان سره خبره کوو نو بیا خو دا کنټرډکشن راځي. تازاد راځي د داخل وخت په دې قسمه پر جرمۍ کې یا د افغان حکومت په فاس کې نو زما نه ده خیال چې طالبانو چې اوس کوم لیډرشپ ته په هغه باندې د سمیلحق صاحب داسې اثر رسوخ دی زما نه ده خیال چې دا به سره اړخیز رابطه یا مسله چې ده د تواصل په جوړ شي.
روان کال د اگست په میاشت کې د امریکای لخوا د افغانستان او سویلي اسیا د لپاره نوې تګلارې اعلان کړې شوې و چې پکې دا ویل شي و امریکا به په پاکستان کې د ترهګرو په خوندې ځایونو باندې نور غلي پاتې نشي. نو مولانا سمیع الحق د پاکستانی ځواکونو نه د حقانی ډلې په ضد د ګام نه پورته کولو غږ کړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې به افغانستان ته د پاکستان سامانونه وړونکي ټرکونه نه داخليږي. په دغه اړه نور تفصیل زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د اتوار په ورځ د دې تصدیق کړی. د افغانستان طلوع ټلویزیون رپورټ وایي پاکستانی ټرکونه به تش د افغانستان پولې پورې راتلی شي، هلته نه به سامانونه افغان ټرکونو ته واړول شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوانچ وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت معاهدې میعاد پوره شوی دی. د نن مخکې پاکستان هم په دغه صورت کې افغان ټرکونو ته په ملک کې د داخلي اجازه نه ورکوه، ځکه دوی به هم وس په پوله د پاکستانی ټرکونو نه سامان اخلي او افغان ټرکونه به دغه سامانونه حیرتان او شیرخان بندرونو ته وړي. د افغان صدر اشرف غنی د دې امر په حق لا د افغانستان د ترانسپورت کمپنی مشر عبدالغفور نورزی وای دا به د ټرکونو او ترانزیت کمپنیانو لپاره د روزګارونو موقع پیدا کړي. نورزی زیاته کړه نن سبا تجارتي سامانونه وړونکو کمپنیانو سره هیڅ روزګار نشته او د ټرکونو ډرایوران هم په کورونو کې ناشتي. هغه دا هم وای پاکستانی ټرکونه په افغانستان کې دننه هر یو ځای ته تلی شي، خو زمونږ ټرکونو ته پاکستان کې د داخلي هم اجازه نشته. مونږ غواړو چې پاکستان ته هم د غشن جواب ورکړي شي او دا هم چې مونږ ته د گاونډي ملکونو کې د داخلي اجازه راکړي شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي افغانستان به د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ډیر زر تجارتي معاهده کوي او د دغه معاهدو سره به افغان ټرکونه په دې ملکونو کې داخلي دي شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي همکاري غونډه په دې میاشت کې کیدونکې و، خو دغه غونډه د افغانستان په خواست وزنډولې شو. د دغه ځند اثر د دوه ملکونو ترمنځ په تجارت پریوته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په 2011 کې تر ټولو زیات 2.4 بلیون ډالر ته رسیدلې و، چې 2015-16 کې دا تر ټولو کم، یعنی 1.3 بلیون ډالر ته راکوز شوی و. افغانستان غواړي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ تجارتي معاهده کې د هندوستان هم شامل کړي شي، چې د افغانستان مقصد د واګه بارډر د لارې د جنوبي ایشیا ملکونو مارکیټونو ته ځان رسول دي. د دریو ملکونو په دغه معاهده کې افغان ټرکونه واګه بارډر پورې مالونه وړي شي، خو بیا هندي مال کابل ته نشي راوړي. زرای وای پاکستان د افغانستان نخواست کړي چې په دغه معاهده کې ترمیمي مسوده د پاکستان سره شریک کړي.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
قزمن اور دن کو تاسو ڈیو ریڈیو تا وگے پدی پروان کی تاسو زمنگا رپورٹن اوریدل چھ پاک امریکہ خارجہ وزیر ٹیلرسن چھ دے اغا پاکستان افغانستان تل دے اغا سبا پاکستان سفر ہم کبی دین علاوہ دا افغانستان صدر اشرف غنی چھ دے ہا ٹرکن بن کڑی دی کم چھ دا پاکستان نبا افغانستان تل اور نور اشیا ملکن تبا ہم سامان نہ اڑل پدا کلمانی ہم تاسو زمنگا رپورٹن اوریدل او کتا سو غوڑے دا رپورٹن دوبارہ اورے مداخلہ پار زمنگا فیس بک پتہ دا وی او اے ڈیوا تاسو په دغه باندې هم کولای شئ. دین علاوه تاسو زمونږ ویب پاڼې ته ڈیوا ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. والته کې دار خپرونې دار رپورټونه چې دی دا اورېدی شي. د دې نه یو څو شېبې وروسته به مونږ تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو. د هغې نه پس به تاسو سره یو رپورټ شریکو چې پاکستان کې د ماشومانو لپاره د واده عمر چې دی هغه د 14 نه 18 کاله پورې شوی دی. د هغې عقله باندې سینیټ کمیټې چې دی خپل یو قرارداد پاس کړی دی او په پاکستان کې په زنانو باندې تیزاب کم و کم چی اچول کیږي باغی اقلبانی هم منګه یو رپورت لرو زمو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدم الوریزم کو تاسو ته وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل کې ویلي نوې امریکایي تګلارې افغانستان کې ثبات او د ترهګرو پټې اډې ختمول غواړي.
د افغانستان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې به افغانستان ته د پاکستان سامانونه وړونکي ټرکونه نه داخليږي. دغه حکم ته د پاکستان حکومت یا سوداګرو په سمدستي ډول څه خبرګون نه دی ښکاره کړی.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټه د یوې قانوني مسودې د لارې د جنکو د واده لپاره 18 کال عمر د ټاکلو منځوري ورکړې ده.
16 سے 18 کر دیا ہے تو 18 سال سے نیچے کی ہر بچی کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ اس کی شادی نہ ہو اور اگر ہو تو فوراً کمپلین ہو سکے اور سزا مل سکے. کب سے
اور اس خبروں تفصیل دے وڑی شندہ میں رستا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو ناڅاپي سفر نن د دوشنبه ګل پور کابل ته تللی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دی. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ټیلرسن له ولسمشر غني سره په کتنه کې د سولې د ترهګرۍ ضد جګړې او د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې کړې دي. سرچینه دا هم وایي چې په دې کتنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ هم بحث شوی دی او تر څنګ اقتصادي مسایل هم یاد شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل وروسته اسلام آباد او نوی دلی څخه هم لیدنه وکړي.
د افغانستان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې به افغانستان ته د پاکستان سامانونه وړونکي ټرکونه نه داخليږي. دغه حکم ته د پاکستان حکومت یا سوداګرو په سمدستي ډول کوم خبرګون نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ویلي دی د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د تړون وخت سر ته رسیدلی دی او د پاکستان دی د افغان ټرکونو ته خپل ملک کې د داخلېدو اجازه ورکړي. دغه شان به بیا افغانستان وکړي په پوله به پاکستانی ټرکونه پرېږدي او افغان ټرکونه به سامانونه د هراتان او د شیرخان بندرونو پورې وړي شي.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټه د یوې قانوني مسودې د لارې د جنکو د واده لپاره 18 کال عمر د ټاکلو منځوري ورکړې ده. د دوشنبه ګل پورز د سینیټ د داخله چارو کم قائمه کمیټه د پیپلز ګون غړي سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړې شوې د کم عمر ودونو د مخنیوي په اړه قانون یا چایلډ میریج ریسټرینټ اکټ کې د بدلون له قانوني مسودې منځوري ورکړې ده چې لمخې د جنکو د ودونو لپاره د عمر حد د 14 کالو څخه 18 کالو ته پورته شوی دی. کچیرې د پاکستان قومي اسمبلی د سینیټ د قائمه کمیټې دغه قانوني مسوده منظور کړي نو بیا به د قانون په دغه قانون په پلازمېنه اسلام آباد کې هم پلی شي.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د یو کور د دیوال راغورځېدو پیښه کې لږ تر لږه وطنان مړه شوي او شپږ نور جوبل شوي دي. په مړه شوو کسانو کې 4 ښځې او 3 سړي شامل دي. دغه پیښه نن د ګل په سحر رامنځته شوې او د یو کور دیوال په دوه نورو کچکورونو راغورځېدلې او خلک ترې لاندې ګیر شوي دي.
سوری فعالین وایي داعش لږ تر لږه 128 کسان مخکې له دې چې د قاریتین د ښار واک حکومتي ځواکونو ته پرېږدي وژلي دي. حکومتي ځواکونو ائتلافي ملیشو د قاریتین ښار چې په حمص ولایت کې پروت دی د شنبې په ورځ بیرته ونیوه. دغه ښار د تیرو 3 اونیو راهیسې د داعش په ولکه کې وه.
جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د اتوار په ورځ ترسره شوې انتخاباتو کې واضح کامیابی ترلاسه کړې ده. د ووټونو ګټلو وروسته ښاغلی آبی د ګل په ورځ ویلي هغه هیله لري چې شمالي کوریا اټمي او میزایل پروګرام ستونزه به د سفارتي اړیکو د لار حل کړي. شینزو آبی تیره میاشت د پارلیمان تحلیل کړی و او د وخت نه مخکې په هیواد کې انتخابات را جوړ کړل چې مقصد یې د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په وړاندې د سخت دریځ لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کول وو.
یو سمندری طوفان نن وختي جاپان ته رسیدلی چې تیز باران او توند سیلی هم ورسره ده. په دغه طوفان کې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. د طوفان او سیلابونو له امله د ټوکیو جنوب لویدیځ ته د ځمکې ښویدنې څو پیښې هم رامنځته شوي دي. جاپاني رسنۍ وایي چې په دغه طوفان کې تر اوسه پورې شاوخوا 90 تنه ژوبل شوي هم دي.
د نایجیریا شمالي ختیځ اړخ ته میدوګری ښار کې د اتوار په ورځ ځانمرګي برید کې 10 کسان مړه شوي. هم دغې نه وړاندې یو بل برید کې 15 نور کسان مړه شوي وو. تر اوسه دغې بریدونو ذمهواري نه ده چا نه ده قبوله کړې. خو حکومتي چارواکي وایي کېدای شي دغه په شا باندې د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس وي.
وتلی یمنی ژورنالیست افرا نصر وایي له 2000 رد کېدو څخه وروسته یې د امریکا ویزه ترلاسه کړه او اوس به وکولای شي د ژورنالیستانو د ژغورنې د کمیټې لخوا په راتلونکي میاشت کې خپله جایزه یا ایوارډ ترلاسه کړي. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټې سی پی جی تیره میاشت اعلان کړی و چې د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ نړیوال ایوارډ یا انټرنیشنل پریس فریډم ایوارډ به میرمن نصر ته ورکوي. میرمن نصر په سویډن کې اوسیږي او د دغه هیواد تابعیت لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردوونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د سنیټ قایمه کمیټې د یوې قانوني مسودې د لارې د جنکو د واده لپاره 18 کاله عمر د ټاکلو منظوري ورکړې ده. تر دې وړاندې دغه عمر 14 کاله و. که چیرې د پاکستان قومي اسمبلی د سنیټ د قایمه کمیټې د قانوني مسوده منظور کړي، نو بیا به دغه قانون په پلازمین اسلام آباد کې هم پلی شي. نور حال له اسلام آباد نه د پیرولا چاپ راپور کوي.
د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د سینیټ د کورنو چارو قائمه کمیټې د پیپلز ګوند زنانه غړي سحر کامران لخوا چایلډ میریج ریسټورنت یا د کم عمرې د ودونو مخنیوي په اړه د یو بل منظوري ورکړې ده چې تر مخه د جنکو د ودونو لپاره د عمر کم نه کم حد د 14 کالو په ځای 18 کال ټاکلو پریکړه شوې ده. د نړیوال د سند ایالت اسمبلی د جنکو د ودونو عمر د 14 کالو په ځای 18 کاله مقررولو د قانون منظوري ورکړې وه. او نن د سینیټ قائمه کمیټه چې کوم بل پاس کړی دی که د پاکستان قومي اسمبلی هم دا بل منظور کړي، نو د دې نفاذ به پایتخت اسلام آباد باندې کیږي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د علاقانو د جنکو د کم عمرې ودونو په ضد مبارزه کوونکي سماجي کارمند سعدیه حسین د بل منظوري دل یو مثبت ګام بلي، خدا ٹنگار کوي چې اصل خبره بیا د دې عملی کول دي.
پھر امپلیمنٹیشن میں آئے گا کہ 16 سے جب 18 کر دیا ہے تو 18 سال سے نیچے کی ہر بچی کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ اس کی شادی نہ ہو، اور اگر ہو تو فوراً کمپلین ہو سکے اور سزا مل سکے. کل سے
دا وای چې هرې جنې ته به دا باور ورکول وي چې کو د دوی څوک په کم عمرې کې ودونه کوي، نو د دوی په شکایت به دغه ملزمانو ته سزا ورکول کیږي. سعدیه حسین زیاته کړه چې سند ایالت کې د جنکو د واده حد 18 کاله ټاکلو د قانون سرغړونه کیږي، او دلته کې بیا پډاګه شي چې د یو قانون اصل مقصد اله پوره شي چې ریاست د دې نفاذ هم یقیني جوړ کړي. واضح دی وی چې د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د الکانو د واده لپاره د عمر حد 18 کالو، د جنکو لپاره 14 کاله مقرره دي، او بیا بلوچستان ایالت په دې اړه اړوسه قانون نه لري. د سند ایالت لخوا منظور کړی شوی قانون د لاندې د کم عمرې ودونو کې ککړ ملزمانو لپاره 3,00,000 روپو جرمانی او تر 2 کالو پورې د قید سزا ټاکلې شوې ده. خو پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه شان سختو سزاګانو د ټاکلو مخالفت کوي، او نن د سینیټ قائمه کمیټه کې هم د واکمن ګوند سینیټرانو د جنکو لپاره د واده عمر حد 18 کاله ټاکلو د پریکړې په ضد رایه ورکړې ده. پاکستان کې د کم عمرې د ودونو په ضد مبارزه کوونکي او طبي ماهرین د جنکو په کم عمرې کې ودېدل د 200 لوی زیاتې بلي، او د ریس خپل ویچ د کم عمرې د ودونو د لاسه جنکې د بنیادی تعلیم او د خپل وړوکوالي نه محرومه پاتې شي. او دا چې پاکستان کې په لوی شمیره کې د واده شوي جنکو یا ښځو د ماشومانو د پیدایش دوران د مړینې علت هم د دوی د کم عمرې ودونه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رن ګران اردن کو په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند مشر وایي د پښتنو د وطن یعنی پښتونخوا فاټا اټک میاوالی او سویلی پښتونخوا په طبي زیرمو یا وسایلو کې لومړی حق باید پښتنو ته ورکړل شي. د پښتون ملت پاله ګوند مشر محمود خان چکزای په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان دې د قبایلي سیمې فاټا د ولس سره د برابرۍ په اساس خبره وکړي او دوی ته به د قبایلو د خوښې پر ضد یو پریکړه هم قبول نه وي. نوموړی وایي د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره دی د سیمې د خلکو نه پښتنه وشي او د دې کار لپاره دی ریفرندم ترسره شي. رحمان بنارې پر نور حال درکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزای ویلي دي چې پاکستان دې د قبایلي سیمې فاټا د اولس سره د برابرۍ په اساس خبره وکړي. هغه ویل د قبایلي سیمې د خلکو د خوښې په ضد یو پریکړه هم ورته د قبول وړ نه ده. دا خبرې هغه تیر ورځ په اسلام آباد ښار کې وکړې. د محمود خان اچکزئی ګوند دغه تجویز په مقابل کې د عوام نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، قومي وطن پارټۍ، حکومتي واکمنه ګوند مسلم لیگ نون، جماعت اسلامي او خیبر پښتونخوا کې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف غوښتنه دا ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړی شي او د فاټا د اولس سره دې انصاف وشي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان چکزی او مولانا فضل الرحمن د پاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کړی دی او وایي چې د پاټا د خلکو نه دی په دغه اړوند پښتنه وشي او د دې لپاره دی په سیمه کې ریفرندم وشي. د پاټا په حق لا را جوړې غونډې ته د ګوند نورو مشرانو، سینیټر اعظم موسی خیل، سینیټر عثمان کاکړ او قبایلي مشرانو هم ویناوې وکړې. د پاټا یو قبایلي ملک خان مرجان هم دغه غونډې ته په وینا کې وویل د قبایلي سیمو خراتلونکي په بل صوبه کې ویني. د ویل خپل تشخص غواړي، په خپله خاوره خپل اختیار غواړي. د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا زیاتره سیاسي ګوندونو او په زرګونو خلکو تر اسلام آباد پورې د قبایلي اصلاحاتو لپاره احتجاجي لاریون کړی وو، خو په دغه لاریون کې پښتونخوا میپ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ګډون نه و کړی. مخکنی وزیر اعظم نواز شریف د خپل مشاور سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه چې د سیمې د خلکو سره ویني چې هغوی کوم ډول اصلاحات غواړي. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې کمیټې رپورٹ ورکړی وو د سیمې زیات خلک غواړي فاټا دی خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي او د نور ملک د وګړو پر رنګ بنیادی آئینی حقونه دی ورته ورکړی شي. فاټا کې د ملیونو خلکو سره لکه د نور پاکستان پر رنګ بنیادی انساني حقونه نشته دي. په فاټا کې نه خو د پاکستان د جوړېدلو را په دیخوا یوه یونیورسيټي جوړه کړې شوې ده او نه کوم غټ هسپتال سړک جوړ کړی شوی دی. هلته نه خو د پېښور، اسلام آباد او کراچۍ په ترس کوم کاروباري مرکزونه شته دي او نه لکه د پاکستان د پرمختګ تلي او خوشاله خارونو لاهور او سیالکوټ پرنګا د جدید بینکارۍ نظام شته دي. د فاټا اولستاد لکه د ګلګت، بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر د خلکو پرنګا د صوبایي اسمبلیو یا شوراګانو کې د ووټ په لاره د نمائندګانو ټاکلو اختیار هم نه دی ورکړی شوی. د فاټا د اولس غوښتنه ده چې د 1901 تور قانون اف سی آر د سملاسي ختم کړی شي، هلته د پاکستان آئین غوځول شي او فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کړی شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون د دوه اونو بندیز وروسته نن د ګل پورز خلاص کړی شو، خو هلته کې طالبین مان چې د وسم احتجاج کوي او په دغه احتجاج کې شپېته نه زیات کسان چې دي نیول شوي دي. دغه احتجاج په ساق لبانه دي او وجوهات یې څه دي؟ زمونږ همکار بختور شاه د یونیورسيټي پروفیسر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده، تاسو ته اورو.
د دې تنازع ابتدا یو سټوډنټ ټریپ نشوي وه چې په ټور کې د دوه کونسلو ترمنځ جنگ وشو، یعنی بلوچ کونسل او سندی کونسل. په هغه موقع خو د دې رفع دفع وشو، یعنی سوله وشو په طالب علمانو کې. بیا چې کله ټریپ یونیورسټۍ ته راورسېدو نو دلته زمونږ په یونیورسټۍ کې د ټولو قومیتونو کونسل دي، نو دغه مسله د سټوډنټانو کونسلو ته پیش کړه. او په هغه کونسلو کې چې دی په هغې کې بلوچ او پښتون کونسل وجنګېدل او ځینې طالب علمان زخمی هم شول او دا تنازع را شروع شوه. نو تر ننه پورې چې راورسېده نو خبره دې ته راغله چې دا ټول کونسلونه، بلوچ کونسل، سندی، پښتون، پنجابي، دا ټول کونسلونه را یوځای شول او دوی یو مطالبه، بلکې شپږته مطالبه د ایډمنسټریشن مخې ته کېښودلې چې په هغې کې یوه خو دا وه چې کوم سټوډنټان د هغه جنگ په نتیجه کې یونیورسټۍ فارغ کړي وو، نو د هغې د ریسټور کولو مطالبه په کې بنیادي وه. دې نه علاوه د فیسونو کمولو مطالبه وه چې یونیورسټۍ فیسونه زیات کړي وو، نو طالب علمان ویل چې دا فیسونه به بیا خپل صورت حال ته راوستل غواړي. او دغه شان په هاستلو کې ځینې وړې وړې مسلې وي. نو دا ته نظر روانه وه چې نن زمونږ وایس چانسلر په دې کې کامیاب شوی وو چې هغه سټرایک یې ختم کړی وو. نن په یونیورسټۍ کې باقاعده تدریسي عمل وو، کلاسونه وو او ټول، یعنی هغه کیسه سمه روانه وه. خو چې کله د نن ورځې کلاسونه وشو نو په دغه سټوډنټ کونسلونو کې د بلوچ کونسل چې دی احتجاج جاری وساتلو، او سندی، پښتون او پنجابي کونسلونه دغه احتجاج نه، یعنی هغوی احتجاج نه ځان ډډې ته کړو. دا بلوچ طالب علمان ځکه دا احتجاج جاری ساتل غواړي چې کوم سټوډنټان یونیورسټۍ فارغ کړي دي، یونیورسټۍ نه ویستي دي، په هغې کې زیات د بلوچ کونسل سټوډنټان دي. او دا هغوی مطالبه دا ده چې تر څو پورې زمونږ سټوډنټان بحال شوي نه وي نو تر هغې پورې دا احتجاج به جاری وي. نو نن بیا صورتحال خراب شو، او چې صورتحال خراب شو نو یونیورسټۍ هغوی په فورس باندې، یعنی د پولیس او د رینجرز په ذریعه سټوډنټان گرفتار کړ، او نن یې تدریسي عمل چې دی جاری خو وساتلو، خو حالات اوس یو ځل بیا کشیده دي. یعنی اوس بیا خبره دې ته راغلی ده چې شاید سبا کلاسز ونه شي، او شاید چې سبا بیا د سټوډنټان هماغسې سټرایک راشي.
ډېره مننه حنیف خلیل صاحب.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نوریدونکو، یو پاکستانی ژورنالیست زینت شاهزادی له چبان د دوه کال ورکیدو وروسته بیرته خپل کور ته راغلی ده. په دې اړه نور ژورنالیستانو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو غبرګونونه د صادق قاسم شاه په راپور کې اوري.
سه دوه کاله دوه میاشتې وړاندې د لاهور نه غیب کړی شوی یا رک شوی خبریالی زینت شاهزادی د سکیورټی فورسز د لاسه پاک افغان سرحدي علاقې نه را پیدا کېدو په حق لا خبرونه راغلی، خدا سوک نشی ویلی چې هغه اوس چرته ده، او تدا تپوسو کی چې په دومره مده کې هغه چرته وا او چا سره وا. اوس هم څنګه چې په لاهور کې دغه کور باندې تاله ده، هم دغه رنگ اکثر غیب کړی شي وی خلک، خصوصا خبريالان چې را پیدا هم شي، نو هغه دا خبره نشي کولای چې هغه چرته رکو، او اکثر د داسې خلکو لپاره आवाज پورته کون کې هم د داسې قسمه غیب کېدو خطر سره مخ وي. په پیښور کې اکثر د زبردستي غیب کړی شي یا رک شي خلکو په حق لا احتجاجونو کې مخکې د بشري حقوقو لپاره کارکون کې او خبريالا سنا اجاز دیو ریډیو ته په دې اړه صدا وایي.
وګوره تاسو د زینت شهزادی د خیس واخلې، تقریبا دوه کال او دوه میاشتې دا جنې غیب کړې شو. اوس اصل خبره دا پکار ده چې کوم د دې چې کوم خپل کمیشن دی د انفورس ډیسپلینری کوم خپل کمیشن د پاکستان کې هغه دا عموما نه چې او زینت شهزادی راغلی ده، اوس راغلی ده اوس مخ کې څه ځکه چې دا غیب په ژوند کې کوم تبدیلی رالی. دوه کال او دوه میاشتې تاسو یو جنې غیب کړې وه، څه پدې وجه چې هغه په میسینګ پرسن باندې کار کو، دا وی په کیسه باندې کار کو، او یو دا څه سړی چې حمید انصاری نوم دی چې هغه د انډیا نه راغلی و، ته چې کوم نیرو کړی شو په زور باندې هغه په کیسه باندې کار کو. نو هغه شتا دا غي نه پاتې سر څه کې دی، اساس د دې چې ذمہوار نه علي د انساني حقوقو تنظیمونه چې کې نه ورځ ورځ روزي خو به دې څه حل نه تلاش کیږي. نو خل دا وخت دا چې د دې باقاعده حل تلاش کوي په کار دي. تیر ورځ کې د خیبر پختونخوا د فاټانه کوم کسان غیب کړی شي، او یو یو نیما دوه ورځې تقریبا غیب او بیا واپس راولېږي. شو چې واپس راشي نو بیا د دې هغه زه نه يم خبر چې دا څه کوم قسم یاري تراحي پتیر شي چې هغه بیا نه او هغه انسانان هغه صحافیان یا هغه بلاګرز په خپل خبره کوي او نه څوک دا غیب په حق کې خبره کوي.
سناوي چې څوک د غیب کړی شي خلکو لپاره आवाज پورته کوي او کاغه بیا خزوي، نو هغه ته هم بیا دغه شانتي صورتحال سره مخ کېدل وي او اکثر د هغې ژوند او ازادي هم په خطر کې شي.
بالکل جی، دا آواز چې پورته کوي نو د دې بیا پاکستان کې مختلف شکلونو کې دي، تاسو باندې یعنی تر هغې روي لکه مختلف نمبرونه ټلیفون کول او حراس کول، خصوصي توګه که ښځه یې او په سوشل میډیا باندې مختلف نومونو باندې وبو سټینډو نیا منټرو کې ودا سې اکاونټ شو چې هغه بتا لتر د دې بیا بلک سات په سره اکاونټ هم غیب شي او بیا مختلف د بلابل شکلونو کې تعالی یاره تر هو غدم کو مختلف شکلونو کې د لداسې شکل کې برکې چې تاسو دا احساس درئ چې وګورئ مونږه اورو خبره مونږه ګورو خبره او مونږ سره احساس او دا لیکي چې ته هم پرې ډار باندې نو دا یو شی دی چې او پاکستان کې ګران ده د دې خلاف आवाज چې دا ول خو شو کې ک تاسو وایي چې او مونږه به سه د صحافیا به سه د بشري حقوقو کارکونکو نو چوپ کې ناستل خو دا د حل بالکل نه دی.
د خبريالانو د پوهې او تربيت لپاره کارکونکي فریډم نت ورک نومي اداري مشر او خبريال اقبال خټک تر مخه د خبريالانو لپاره پاکستان کې دا وخت حالات ډیر خراب دي. هغه خبريالانو له سلا ورکوي چې خبريالانو ته هم په خپل د صحافت اصول او اخلاقيات خیال پکار دي، خو هغه وايي د خبريالانو غیر قانوني او چتول او حراست کې ساتل په حق لهم ادارو نه تپوس پکار دي.
دا یو مشکل دی، باید چې د مشکل ته امنو دواتو ادارې هم توجه ورکړي او ورسره د ژورنالیستان خپل او د هغې تنظیمونه هم باید چې د هغه ادارو سره دا خبره پورته کړي. کومې ادارې په پاکستان کې یا کوم خلک یا کوم تنظیمونه ژورنالیستان اوچتوي بغیر د څه پوښتنې بغیر د څه جرم.
د ریاست او خلکو ترمنځ د رابطې نه علاوه یو خبريال د خپل ژوند خیال یا د خپل خوخي یا د خپل رائے پروا بغیر د داسې کسانو لپاره اواز پورته کوي د چا حقوقو سرغړونه شوی وي. حکومت ته هم پکار ده چې د خبريالانو د حقوقو سرغړونې کوونکي راونی سي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدمونه اوریدونکو وزو د پاکستان پنجاب ته چته چې د قصور خار کې یو جماعت مولا پولیسو نیولې ده د مذهب پس پکاوی په تور باندې. هغه د ځای خلک وایي چې دی مولا د قران شریف پانی سوزولې دي، خو ها مولا په ځان باندې د مذهب د سپکاوی تورونه ردوي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې اورو.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه قصور خار سره نږدې کلاس نومې ځای کې پولیسو د کلی خلکو په شکایت حافظ هارون نشید چې زئی جماعت کې مولا دی نیولې دی او د کلی خلکو حافظ هارون نشید باندې دا توهین مذهب تور لګولې دی او ویلې دی د تن د قران پاڼې سوزولې دي. حافظ هارون نشید د تور منلو نه انکار کړی دی او ویلې دی چې دوی قران پاڼې نه دي سوزولې، البته زړه پاڼې وو چې ورته اور لګولې وو او د جماعت نه بهر غورځولې وو. د حافظ هارون وینا دا یو مسلمان په هیڅ د مذهب سپکاوی سوچ هم نشي کولی. مطبوعاتي رپورټونه وایي حافظ هارون رشید چې پولیس په ولکه کې وو نو هغه وخت د کلی خلکو دا غوښتنه وه د دې د اغوی حواله کړی شي او د دې لپاره د کلی خلکو د تاڼې ودانې هم ګیره کړې وه. پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون دلته نه یوازې اقلیتونو پر ضد بلکې مسلمانانو پر ضد هم استعمالیږي او د بشري حقوقو ادارو رپورټونه وایي اکثر خلک د قانون غلط استعمال ذاتی دښمنو یا ذاتی ګټو لپاره کوي. وړاندې د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو رپورټ کې پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون په حق لویلی وو دا قانون د بشري حقوقو د پر نړیوال قانون سره سمون نه خوري او کچره پاکستان دا قانون نشي ختمولی نو دا خبر دی یقیني کړی چې د دې غلط استعمال دی ونشي. نس دے رزو اسلام آباد ہائی کورٹ هم یو فیصله کې ویلی وو چې څوک د قانون غلط استعمال کوي باید چې هغه ته هم سخت سزا ورکړي شي. د بشري حقوقو خپلواک ادارې ایچ آر سی پی لخوا زهره یوسف هم دا خبره کوي چې د قانون تر مخه تر اوسه د مرګ سزا عملی شوې خو نه ده، خو ډېر خلک بغیر څه قانوني کاروای د تندره و خلکو لخوا وژل شوی دي.
ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اس قانون کے تحت موت کی سزا بھی دی جا چکی ہے اور حالانکہ کسی کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، مگر بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جیل میں لوگوں کو ختم کیا گیا ہے.
زورا یوسف وائی دے قانون ختم اول بخوی زکا چھ دے قانون لوجہ کو مخلکو تا سزا شوی دا آہا کے زینی پا بندی خانوں کے ہم وجل شوی دی. بشری حقوقو ادارو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دا توهین مذہب قانون زیادتره مسلمانانو پر ضد استعمال شوی دی او په پاکستان کې 1600 زیات د مذہب سپکاوی مقدمه د خلکو پر ضد درج شوی دی. په دې 1600 کې 800 د مسلمانانو پر ضد درج شوی دی. د قانون تر مخه 1600 ته د مرګ سزا هم اورول شوی ده، خو تر اوسه دا جواب سزا عمل نه دی شوی. رپورټونو تر مخه پاکستان کې 50 تنان د مذہب سپکاوی په تور د تندرو خلکو لخوا وژل شوی دی، چې یو پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم دی. رپورټونو تر مخه په پاکستان کې ټولو نه زیات، یعنی 80% د مذہب سپکاوی مقدمه په پنجاب صوبه کې درج کړی شوی دی. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نو اوریدونکو، د ملک دین خیلو د قوم یو شمیر مشرانو سره ټکولی چې د دوی هغه 1000 بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو له دوی سره چې غیر غذایي موادو د مرستې کومه ژمنه شوې وه هغه تر اوسه پورې له دوی سره نه ده شوې. حمیدالله له دغه مشرانو سره خبرې کړې دي.
جی زمانہ ما حاجی داود خان دا قوم ملک دین خیل سره تعلق لرم، او نن موږ په دې موضوع په دې خبره باندې راغلی چې زمونږه د حکومت سره یو امانت پاتې دی. دا هغه امانت په باره کې یعنی 5 کیټ ورته وي، موږ په هغې باندې راغلی چې دلته موږ نن پرسپا کامپرس وکړو. نو بس موږ خو مطلب دا چې ملک دین خیل قوم بس په دې لږ ګیله من یو چې دا دومره قومونو له دا شی میلاو شو، دا ولې موږ له میلاو نه شو؟
تاسو د ملک دین خیل څومره خلک یې او په دې یعنی 5 کیټ کې دیدی سر تاسو ته څه نه میلا شي؟
تقریبا 17800 ډیټا د خاندان په یعنی 5 کیټ کې، لکه مچردانه مطلب دا چې ګوریلا سامان، دا هغه کور سامان، او دې کې مطلب دا رې چې د ماشومانو کپڑے تقریبا 10-12000 روپو یو پک برابر رو.
او اوس را ته وای چې د ملک دین خیل کوم خلق خپل وطن ته واپس شوه دي، نو دا وی گزاران څه دی او دا کټ ته ستاسو ضرورت څومره ده؟
سبا زمونږه قوم واپس شوه دي، بالکل دې کې شک نشته. خو لکه دې قوم کې ډېر غریبانان، ډېر مسکینان خلق دي. فصلو کې یو لسکا سکه مثلا دا شی نه غوړي، اغه به ضرورت نه، دا 90% خلق چې کم دي د شی ضرورت مند دي او دا شی غوړي.
استاد اوس ال ته گزاران بحال شوه دي، د خلکو معاش ښه شوه دي، خپل روزګارونه بحال شوه دي کنه؟
ال ته خلک خوتلی دي، خو لیکن نه هلته اوس روزګار شته، نه هلته مطلب دا چې دا څه کاروبار شته چې دا خلک یو کی ته خو بس سره په خپلو کورونو تللي اورانو کورونو لا او بس اورانو کورونو کې ناستي بچا خیمې لګولې دي او څوک را مطلب دا چې دا څه غریبان لګیا دي خپل کورونه جوړي.
سم تاسو را خپل ځان راو پیژنې او تر خپل وایا خپل کور ذکر راته او چې تاسو مر ضرورت د غینې فای کړ.
جی زما حاجی دولت خان نوم دی. موږ چې کله د دې دینه واپسی وشو زمونږه حالات ډیر په غربت کې و، چې زمونږ کم معاشي حالات تو کم موږ سره څو هغه ټول ختم شوی دي. زموږ کورونه وران دي، اغه داسې فراتري، لیکن زموږ چې کوم سروې شوې دا داغي کم چکونه راغلي دي، اغه نن حالات کې موږ ته مشکلات دي، اغه موږ لا ملاو شوې نه دي، لګو خلکو ته ملاو دي، موږ شوې وطن هم خراب شوې دي، زموږ سره څه ژوند نشته، زموږ سره د امدادو کې زموږ د کورونو پیشیر زر میلاو شي چې موږ کورونه جوړ کو، موږ ځان له سر روزګار پی راو.
تاسو کور تلاړې نو غروان شي او هغه معاوضه میلاو دتا ته؟
زما کور چې کله ما سر یو کړه نو هغه کور زما ټول وران دي، وو سپوره وران پروت ته هغه معاوضه نن پوره مال نه ده میلاو شي. چګله ز لاړم زمانه ما راغله، موږ لې ویل چې دا ستاسو لګ پکې س خبره ده چې میلاو
ده. ملک دین خلکو ستاسو شن مسله سمره خلکو ده،
یره دا ډیر خلکو ده، دا ډیر یو ځنې ما اله من چې سو وخت زه د غته عالم کم سروې کیسو د 24 کسان په غورز باندې ما سره لاړل
ارزی روړلې.
ها په دې 4 لک روپې باندې زموږ غلبه ملبه په نټی کې حالات دا چې هغه ټول غربت ته رسیدلې.
زما نو په دې اجي مول بس زموږ د کوم ملک د خیر لري او شرشته دا غزه مشر شه، دا زموږ د کوم ملک د خیر سره سامان دی، کھیټ دی، چا زموږ کوم ملک د خیر ته دی پورې محروم دی. دا چې څو وخت دا د سرین خپل علاقو ته روان شو، یو سپیشل یونیفای کیټ نوم ورکړی شو، اعلان وشو، دا پیکیج او دا پیکیج چې کوم دي څو وخت د سرین خپل خپل کومونه هر ډیکل کا سپای کوم برخیر وغیرہ وغیرہ دا کومونه لکه څنګه ملک دین خیل دی. دا چې زینو ته ورسېدل نو اوږځي کې دې ته دا یونیفای کیټ دا شو نو 4 لاکھ روپے باندې زموږ هغه کوم هغه څه شامل به پر تعالی کنه هغه نو شو چته دي خو موسو کو نو بار هر چکم دي پخپلا چکم دي اوس داسې مشکل ټونه دي داسې ټونه دي چې اپ مدد اپ چکم دي روان کړی دي او موږ یې کو لکه اوس کور نه دي زموږ اړډي اخو اوس بار نشو کنه سي نو موږ سره چکم په پیسې وی اس شي په باندې کارو کار کو په باندې روانو کله دا 4 لاکھ روپے باندې زموږ یې سن کیږي
ډیر مننه مغزبازي سي دا ډیر ډیر سي کور